مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اته نیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومېږي، زه په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د بېلابېلو رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسې د سیمو حال او خبرونه هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. وروسته راسره په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم رابطه کولی شئ. سندرې به هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د بنو په جانی خیلو کې پر دوو ورونو وسلوال برید شوی چې پکې یو یې وژل شوی او بل ژوبل دی. د پېښور د آرمی پبلک سکول د برید ښکار شویو کورنیو پر حکومت غږ کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دی نه بخښي. او امریکایي ولسمشر او د هغه فرانسوي سیال د ترنګلتیا ختمولو لپاره راتلونکي میاشت له یو بل سره ګوري. بشپړ خبرونه. د بنو انتظامیه وایي په جاني خیلو کې وسلوالو دوه ورونه ویشتلي دي چې پکې یو وژل شوی او بل ژوبل دی. یو انتظامی چارواکي بیګا د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال تر پیښې وروسته تښتېدلی دي او پولیسو پلټنې پیل کړي دي. د ده په خبره په برید کې اسماعیل وژل شوی او ورور یې ساد ژوبل دی. د جاني خیلو یو اوسیدونکي لطیف وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل د دواړو ورونو پلار هم شاوخوا دوه کاله مخکې په هدفي برید کې وژل شوی و. په جاني خیلو کې دا پیښې تر هغې څو ساعته وروسته شوي چې د سیمې مشرانو په یوه جرګه کې له حکومته وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه دې ورسره کړې ژمنې عملي کړي. د مې پر دیرشمه د یوه ځایي مشر ملک نصیب خان د وژنې په غبرګون د جاني خیلو اوسیدونکو تر 28 ورځو پورې احتجاج کړی و چې تر حکومتي ډاډ وروسته یې ختم کړ. د بنو انتظامیه او امنیتي چارواکي وایي حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی او د پرمختیا لپاره په بجټ کې ورته 2 اربع روپۍ ایښي دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو میندو او پلرونو له حکومته غوښتي دي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل چې ولسمشر عارف علوي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دي د وسلوالو د بخښلو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. دوی دا مظاهره پر داسې مهال کړي چې روانه میاشت علوي او قریشي ویل که د تحریک طالبان پاکستان وسلوال تسلیم شي، له جګړې لاس واخلي او د هیواد آئین ومني، نو ورسره مذاکراتو ته تیار دي او بخښلی شي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د تېرې میاشت په نیمایي کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. په عین حال کې په قبایلي سیمو کې د نامنیو پیښې هم زیاتې شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د حکومتي چارواکو وړاندیز رد کړی دی. د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې به د ووټونو برېښنایي مشینونه کاروي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د حکومتي چارواکو د یوې غونډې پر مهال وویل د ووټونو اچولو لپاره د برقي مشینونو کارول په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه نیولی شي.
آج تک ہر الیکشن متنازع ہوتی ہے.
تر اوسا پوری پا پاکستان کی ہر تاکنی لنجمنی شوی دی. اوس مونگ یو نظام راولو او دا ٹولی مسئلے با دا الیکٹرانک ووٹنگ مشینانو سره حل شی.
عمران خان د څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر په انتخاباتي اصلاحاتو د مشورو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ چې پکې به د اپوزیشن او حکومت استازي موجود وي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د ووټونو د برښنایي مشینونو د کارولو مخالفت کړی دی. اپوزیشن وایي داسې هیڅ ثبوت نشته چې د هغو مشینونو له کارولو سره به د ټاګۍ مخه ونیولی شي. انتخاباتي کمیشن وایي د برښنایي مشینونو کارولو لپاره بشپړ چمتووالی نه لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان د روغتیایي نظام د ماتېدو مخنیوي لپاره 45 میلیونه امریکایي ډالر ورکوي. د تېرې میاشت په نیمایي کې د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د هغه هیواد روغتیایي نظام د پرځېدو له خطر سره مخامخ دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له لوی بحران سره مخامخ شوی دی چې له وجې یې هلته د مرستو رسیدل پیچلي شوي او په ډیریو روغتونونو او کلینیکونو کې د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. هیوادونو او نړیوالو مرستندویه سازمانونو د طالبانو لاس ته د پیسو د لویدو مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو لیږ درولی دی. نور روغتیایي کارکوونکي له هیواده وتلي او ښځینه کارکوونکي دندو ته نه حاضرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادنوم گیبریسس او د سازمان سیمهیز مشر احمد المنظری د سپتمبر پر 22 د کابل تر سفر وروسته ویل چې د افغانستان روغتیایي نظام د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دوی ویل که بیړني اقدامات ونه شي هغه هیواد له بشري ناورین سره د مخامخېدو په حال کې دی. د بلګرو ملتونو د مرستندویه چارو مشر مارتین گریفتس پرون په یو بیان کې ویل چې 45 میلیونه ډالر به د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو ادارې یونیسف ته ورکړي چې هغوی د ملګرو ناحکومتي سازمانونو په مرسته د روان کال تر پایه پورې روغتونونه او کلینیکونه فعال وساتلی شي. او امریکای ولسمشر جو بایدن او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون به راتلونکي میاشت له یو بل سره وویني او د فرانسې سفیر به راتلونکي اونۍ واشنگټن ته ستون شي. دواړو مشرانو بیګا د هغې ترنګلتیا ختمولو په موخه په ټلیفون خبرې وکړې چې له استرالیا سره د امریکا د امنیتي موافقې تر اعلان وروسته پیدا شوې. سپینو ماڼۍ وایي په پرونیو خبرو کې دواړه مشران سلا شول چې د فرانسې او اروپایي ملګرو د ستراتیژیکي ګټو پر موضوعاتو څرګندو مشورو به د دواړو متحدانو ترمنځ وضعیت ته ګټه رسولې وای. تیره اونۍ فرانسه تر هغې وروسته غوسه شوه چې امریکا او برطانیې له خبرولو پرته له استرالیا سره د اټومي وسلو لرونکو ابتلونو یا ابدوزونو جوړولو په ګډون یوه پراخه امنیتي موافقه وکړه چې موخه یې په سیمه کې د چین مخه نیول دي. هغې موافقې استرالیا اړ کړه چې له فرانسې سره د 40 اربع ډالرو د اوبتلونو د جوړولو موافقه لغوه کړي. په ځواب کې فرانسې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له ځان سره ملګري کړل او اندېښنه یې وښوده چې امریکا د هند او آرام بهر په سیمه کې د ستراتیژیکو موضوعاتو په اړه له خپلو اروپایي ملګرو سره مشوره نه ده کړې. پاریس له واشنگټن او کینبرا څخه خپل سفیران هم هیواد ته وروبل. دواړو خواو بیګا تر ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې مکرون او بایدن سلا شول چې پراخې مشورې پیل کړي او د اکتوبر په پای کې به په اروپا کې وویني چې خپلمنځي باور بحال کړي. خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ډاونلوډولی شئ. او اوس مرزو لومړی رپورټ ته. چارواکي وایي د بنو په جانیخیلو کې وسلوالو پر دوو ورونو برید کړی چې پکې یو وژل شوی او بل ژوبل دی. د بنو یو لوړپوړي انتظامی چارواکي بیګا ناوخته د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پولیسو د وسلوالو لټون پیل کړی دی. د سیمې یو اوسیدونکي لطیف وزیری مشال راډیو ته ویل وسلوالو 2 کاله مخکې د هغو ورونو پلار هم په هدفي برید کې وژلی و. دا پیښه پرون تر هغې 2 ساعته وروسته شوې چې په جانیخیلو کې د مشرانو او فعالانو جرګې له حکومته وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه دې خپلې ژمنې پوره کړي. د سیمې اوسیدونکو د مې په پای کې د یو ملک د وژنې په غبرګون 28 ورځې احتجاج کړی و چې تر حکومتي ډاډ وروسته یې ختم کړ. د بنو انتظامیه وایي حکومت نه یوازې د جانیخیلو امنیت ته ژمن دی بلکې د پرمختیا لپاره یې په بودیجه کې 2 ارب روپۍ هم ورته ایښي دي. عمر وزیر د پرونی جرګې تفصیل راکوي.
د سپتمبر په 22مه نیټه دغه جرګه کې مشرانو ویلي چې جانیخیلو کې 28 ورځې پر لت ختمېدو په وخت حکومت ورسره د مکمل امنیت نیول شوو کسانو رهایی پر لت په دوران ورته رسېدلو توانونو ازاله او سیمه کې د ترکیاتی چارو واده کړي چې د اوتمنځایو ګرېنډ جرګې مشران یې منځګړي دي. نو دغه جرګه یې په دې غرض رابلل چې حکومت ورسره کړې ژمنې زر پوره کړي. د جرګې یو مشر او جانیخیلو اوسیدونکي ملک بلکیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لت پس حکومت ورسره مایده کړي. تر دې وړاندې د مارچ په میاشت کې 8 ورځې پر لت کې هم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې ورسره ژمنې شوې چې هغه یا هم پوره شوې نه دي.
حکومت سره وعده کړې وې. اول مسله د میز د امن وا
نور مسائل وی وزیر اعلی صاحب سره میشتي کې ما موعده شوې دوه ما ادا غمانی شي چې په من کې میز نور نقصان و خور په هغه کې ګاډي خرو غاش ول موت شول چې هغه دې نه دي پیر زړې موعده زړې کې سه هغه تیز کې ستای امر شوې دې نه دي سر ته نه دي رسېدلې.
د جاني خیل یو بلوسیدونکو او جاني خیل کمیټه غړي لطیف وزیری وایي چې حکومت ورسره سیمه کې د امن باورۍ کولو ژمنه کړې او دا دوی هم دغه لومړی غوښتنه وه. سیمه کې امن باورۍ کول د زر یقیني کړي.
جرګه په داسې مناسبت سره وه چې لږ به ځانې خل کې اوس بیا د بدمنې شروعات شوی دی. ځی په ځی داسې نکه پوشل دل شي نو جرګه مور وغوښتله. بیا په هغه کې موده کیسې سره وچېړلې چې یاره موږ خو د حکومت سره معاهده کړې وې د امن او انټرنیټ ایف آی آر نور انټرنیټ کې خود نه کړته بحال سر وسه پورې ایف آی آر نه دي ختم کړي چې کوم نقصانات شوی وو هغه هغه مطلب ټول ته فلحال نه دي میلاو شوي. امن غدای نه پر خروپول روان دی. بس دغه فیصله مو وکړه ټول د کوم بیا د حکومت سره او د همزای او منزای چرګ سره په دا خبرو سره ژغیږي.
د جانی خیلو دغه جرګې په اړه مو چې کله د بنو زلی انتظامیه او امنیتی مشرانو نه وپوښتل نو لوړ پوړه امنیتی چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو لپاره دوه اربه ترکیاتی چارو بجټ دی چې ضرب عملی شي. دوه اربه نورې سین تنګ ډیم لپاره منظوره شوې چې ټوله فایده یې جانی خیلو ته رسي. د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي او لا هم لګیا دي. د مئی پر دیرشمه نیټه جانی خیلو کې نامعلومه وسله والو د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وژلی و چې د هغې پس جانی خیلو پر لت پیل کړی و. په اته ویشتمه ورځ دغه پرلت حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی و. د مارچ په میاشت کې هم جانی خیلو کې د څلور ځوانانو تر وژل کېدو پس ځایي ولس اته ورځې پرلت کړی و. د دغه پرلتونو پس حکومت له جانی خیلو سره سیمه کې د دوی په وینا د امن باوري کولو ژمنه کړې او سیمه کې ترکیاتي چارو وعدې ورسره شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پان شنبی یا د زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
د پېښور د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو میندو او پلرونو د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل چې ولسمشر عارف علوي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د په وروستیو کې پر خپلو څرګندونو بخښنه وغواړي. علوی او قریشی روانه میاش ویلی ول چې کده تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون ومني نو حکومت ورسره خبرې کولای شي او بخلای شي. دوی دا سرګندونی پر داسې وخت کړی دی چې د تیرې میاشت په نیمایي کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. تحریک طالبان پاکستان د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز زرت کړی. په 2014 زیږیز کال کې پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. د ګوهر مسید رپورټ.
دا اوزینا د اغه ماندی خواندی پلارې او خپل پردی دی چا چې په 22 ستمبر باندې د اسلام آباد پریس کلب مخشه احتجاجي مظاهره کړی و. دا احتجاجي مظاهره دغه خلک په دا بنیاد باندې کړی و چې د دوی زمن او خپل پردی په 2014 کښې په پېښور کښې آرمی پبلک سکول شه دهشتګردۍ حمله کښې شهید کړي شوي وي. په مظاهره کښې یوې شریکې مور د مشال ریډیو سره په خبرې کښې داسې وویلل.
زما نوم شاهانه دی او زما زوی کم یو شهید اسفند خان د لسم طالب علم و هغه آرمی پبلک سکول کښې شهید شوی وه. نو مونږ دلته ټول ای پی ایس کښې پیرنټس کم یو دی هغه ټول راټول شوي یو او مونږ دلته دا احتجاج کوو کې شاه محمود قریشي شي اور صدر عارف علوی کم یو معافی نامه اعلان کړی دی نو هغه مونږه ډیر خلاف یو او زمونږه د زمونږه زړه دی باندې ډیر زیات خوښ شوی دی اس دی وجہ کې زمونږه بچی ډیر معصوم بچی و کې هغه دی خلکو پلاسا شهید شو
چورې جمخ شي صدر عارف علوی او د بیرونی چارې وزیر شام متکریشی په خپل غوښی میډیا انټرویو شه دا خبره اظهار کړای وو چې کچری ټی ټی پی ولا خپل وسلې کشیش دی بیا د دې سره مذاکرات کې دل شي په احتجاج شه شریک خلک بینر او کاډینا جوړ کړی وی چې پاغا بندی دا لیکلی وی چې صدر عارف علوی او شام مدکوری شه دا په خپل بیانات باندې معافی وغوړي په د احتجاج شه شریک یو شجه مشال ریډیو ته وویلل
زمانو صدق سردار دی زما ازوی باسی فلی شهید 8 کلاس کې وزغه شهید شوی وہ کالو شو چی منگا منڈی تڑلی وخو پا دی روڈونو پا دی ہر سبانی لگیا یو منڈی منگا پختان خلق یو زمونگا بی ختم چانو لی دلی دی بانی خو زمونگا دیر زیاز رو خفا دی دا سی دی دا سی شو کنا لکا دا چا خبر چی زمونگا بچی منگتا دوباره راجم دی کرد او دا خو با دی دیر غلط کارو کی دی نخپل ندی پیدا دی بچی نیشتا
صدر عارف علوی او د بیرونی چارې وزیر شام مدکریشی په میډیا باندې دا بیانات ورکړی دی چې د ٹی ٹی پی سره مذاکرات کې دل شي خو کدی د ټپک شیش دی په بل طرف ٹی ٹی پی ها یو بیان جاری کړای دی چې په اک شه دا ویلل دی حکومت او ریاست کچېرې په پاکستان شه اشاریات د پورا قدمینه نه وخستل نو د دې د خلاف خپل جنگ جاری سوتی گوهر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د ووټ اچولو برېښنایي ماشینونو کارولو دفاع کړی نوموړي پرون د حکومتي وزیرانو او سلاکارانو یوې غونډې ته وویل چې د برقي ماشینونو له کارولو سره به په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه ونیول شي نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ چې پکې به د اپوزیشن او حکومت استازي شامل وي د پاکستان اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې د برقي ماشینونو کارولو مخالفت کړی دی غلام غوث تفصیل لري
دا مشال ریډیو ده
یو خواته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت او حزب اختلاف په غړو مشتمل د یو کمیټې جوړولو خبره کړې ده خو بلې خواته بیا د سپتمبر په 28 نیټه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل حکومت د وزیرانو او سلاکارانو یوې غونډې ته په وینا کې د الکترونیک ووټنګ ماشینانو دفاع کړې ده او د حزب اختلاف لخوا په الکترونیک ووټنګ ماشینانو د نیوکو غندنه کړې ده
آج تک ہر الیکشن متنازع ہوتی ہے ہر الیکشن
تر اوسه پورې په پاکستان کې هرې ټاکنې لانجمنې شوې دي. د سینټ انتخاباتو کې 1500 ووټونه وي او هغه هم متنازعه شي، او چې څوک یې بایلي نو وایي چې ټګي شوې وه. اوس موږ یو نظام راولو او دا ټولې مسلې به د الکترانیک ووټنګ مشینانو سره حل شي، خو هغه خلک چې د بډو رشوتونو د نظام نه فایده اخلي هغوی د دې مخالفت کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په حزب اختلاف د وزیر اعظم دا نیوکې د هغې یوه ورځ وروستو مخې ته راغلي دي چې د سپتمبر په 1 نیټه د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د حکومت او حزب اختلاف د غړو سره د لیدلو کتلو وروستو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې کمیټې د جوړولو فیصله اعلان کړې وه. سپیکر اسد قیصر د سپتمبر په 1 نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې یاده کمیټې به د دواړو ایوانونو یعنی قومي اسمبلۍ او سینټ په غړو مشتمله وي او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي د الکترانیک ووټنګ مشینانو په لړ کې په حزب اختلاف د وزیر اعظم عمران خان د تازه نیوکو په ردعمل کې ویلي دي چې په داسې ماحول کې به له پارلیمانه د انتخاباتي اصلاحاتو قانون سازي کول ډېر ګران وي. بهرمن تنګي وویل چې د دوی ګوند کله د قومي اسمبلۍ نه 13 بدلون منظورولو نو د ډېر صبر او زغم نه یې کار اخیستلی و، او په حزب اختلاف د نیوکو په ځای د حزب اختلاف ټول ګوندونه د ځان سره ملګری کړي وو.
د اپوزیشن لیدرشپ او اپوزیشن جماعتونو ګوندونو سټیټس تسلیمولو ته نه دی تیار، بیا به د هغه مقصد دا نه دی چې هلته داسې قانون سازی شي چې هغې باندې پارلیمان کې دننه ټول جماعتونه متفق وي، څنګه چې 1973 کانسټیټیوشن شهید ذوالفقار علی بھٹو صاحب او بیا 18 امینمنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب دې ملک ته ورکړی دی. د هغې وجه دا ده چې موږ پارلیمان آن بورډ راغلي دي او موږ د اپوزیشن سټیټس تسلیم کړی.
په پارلیمان کې د پاکستان پیپلز ګوند نه علاوه بل لوی ګوند مسلم لیگ نن هم د موجوده حکومت الکترونیک ووټنګ مشینان او د انتخاباتي اصلاحاتو سپارښتنې په بیا بیا رد کړې دي، او د سپتمبر په 16 نیټه د یاد ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلی وو چې عمران خان په خپله د ووټونو د غلا کولو د لارې واک ترلاسه کړی او د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره تر ټولو اول کار په انتخاباتو کې د ووټونو د غلا مخه نیول دي.
پاکستانی عوام اپنی رائے کے انشاءاللہ خود احترام کرائیں گے.
پاکستانی ولس به خپل د خپل رائے احترام یقیني کوي او د ووټونو د غلا کولو مخه به نیسي. د هیواد نظام به د عین لاندې چلیږي او ادارې به په خپل حدودو کې دننه کار کوي. عمران خان نه د ووټونو د لارې په واک کې راغلی وو او نه د عوامو د رایو پروا کوي.
عمران خان نه عوام کی ووټ سے آیا تھا نه اس کو پروا ہے عوام کی ووٹ.
خو واکمن تحریک انصاف په انتخاباتو کې په هغوی باندې لګول شوي د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړي دي، او دوی دریز لري چې د الکترانیک ووټنګ مشینانو د لارې د راروانو انتخاباتو د کولو لپاره ځکه هڅه کوي چې په هیواد کې د راروانو انتخاباتو د لانجمن کیدلو مخه ونیسي. خو د حزب اختلاف ترڅنګ د پاکستان الیکشن کمیشن هم په 10 نکاتو مشتمل یو راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د الکترانیک ووټنګ مشینانو د لارې د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیز رد کړی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په تعلیمی ادارو کې د یو اپلیکیشن لاره د شویو ناسمو ګمارونو د ختمولو لپاره اقدامات کوي. د صوبې د تعلیم وزیر شارام ترکی د سپتمبر پر 28 وویل دا کار ځکه کوي چې په ځنو خونځو کې د ځانګړو مزامینو ماهران وسته نورو مضمونونو خولو تاړ شوې دي. د صوبې د سرکاري خونځو استادان د دې اقدام حمایت کوي خو د ګمارونو په نظام کې د نورو نیمګړتیاو ختمولو غوښتونکي هم دي. ملیحه امیرزاده موضوع څېړلې.
د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په صوبه کې د استادانو ناسمې برتیانې ختموي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت د سپتمبر په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د برېښنایي تبادلو اپلیکیشن په ذریعه د شوو ناسمو تکراریانو په اړه رابلل شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې په صوبه کې دا عمل له سره ختموي چې یو استاد د یو مضمون لپاره برتی شوی وي خو ښایي کوم بل مضمون. د صوبې د تعلیم وزیر شارام خان ترکی په مشرۍ غونډه کې ویل شول چې د هغو استادانو تبادلې به د روانې میاشتې تر اخره سرته ورسوي چې په غلطو چوکو ګمارل شوي وو او د ای ترانسفر په نوم د تبادلو د یو اپ په ذریعه درخواستونه ورکړي وو او هغه استادان چې په غلطو پوسټونو ګمارل شوي خو په ای ترانسفر اپلیکیشن رجسټر نه دي دا هغوی تبادلې به په دویمه مرحله کې کیږي. ای ترانسفر د تعلیم محکمې لپاره جوړ هغه اپ دی چې له لارې یې د استادانو تبادلې کیږي. د پېښور په یو سکول کې د کیمیا استاد حضرت محمد شاه جهان د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل د حکومت ته دغه پریکړې حمایت کوي خو پکار ده چې هغه مسله له جړې نه لرې کړل شي د څه له وجې چې د رانګ پوسټینګ یا د ناسمو برتیانو معامله مخې ته راغلې ده.
خیبر پختونخوا کې د مضامینو ماهرین په هر سکول کې 12 سبجیکټ پڑھاویږي. پبلک سرویس کمیشن هم 12 کسان د هر سبجیکټ لپاره اغوی برتی کوي او د سیکنډري سکول ټیچر نه هم 12 کسان پروموټ کیږي په 12 سبجیکټو کې. زموږ د لپاره غټه مسله دا ده چې فاینانس ډیپارټمنټ کا هر سکول د های سکول نه هایر ته اپګریډ کیږي نو لږ پوسټ سینکشن کوي. نو لہذا خیبر پختونخوا حکومت محکمه تعلیم د هر سکول ته 12 سبجیکټو د پاره 12 پوسټونه ورکې نو د رانګ پوسټینګ کنسپټ په مقل ته به ختم شي. اوس البته کم اس اس سبجیکټ سپیشلیست په هډ ماستر پوسټ نه سي داغي مونږه مخالفت کوو او که هډ ماستر د سبجیکټ سپیشلیست باندې په رانګ پوسټ نه سي مونږه داغي مخالفت کوو.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیه مشر عزیز الله خان د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې ای ترانسفر د مسلې حل نه دی. نو موري ویل چې د صوبې اعلی وزیر د تعلیم د چارو پخوانی سلاکار ضیاء الله بنگش په وخت د ای ترانسفر پالیسی متعارف شو خو هغه دوه درې میاشتې د چلېدو وروسته ختم شو. اوس د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکی د سفارشي کلچر ختمولو په غرض دوه درې میاشتې مخکې بیا دغه پالیسی راوسته خو هغه مقصد بیا هم پوره نشو. د سل لپاره چې دغه اپ جوړ شوی
100% خلکو اپلای وکړل 50% خلک پکې رالل او د چا ټیکو شو چا غلط شو دی بیا وې چې بنګ با سیکنډ راوند چلو او بیا هغه دغه پکو چې دلته کې زمونږ په دې صوبه کې اس اس لکه د پښتو اس اس هغه په انګلیش اس اس 1 پوسټ باندې کار کوي. دی وی چې لا موږ هغه خلکو لپاره اوس یو سیکنډ راوند چلو چې کم خلک پر رانګ پوسټ باندې نه سي چوتد پو او خپل اوریجنل پوسټ تلار شي. په دې چې ای ترانسفر پالیسی د دې مسلې حل نه دی ځکه چې ای ترانسفر هم دا چې دی ایپ جی په لوکړې باندې خلکو پکې هغه اپروچ هغه تکیږي په دې کې هم بیا کاکا او ماما او دا پکې کیږي 50% ټیچرز به خوشاله او 50% تپکه نقصان هم دی.
په کوهټ کې د اسکول استاد شاکر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت دغه پریکړه سره د استادانو په منځ کې هم ستونزې پیدا شوې دي. نو موري ویل چې دا پریکړه د هایر سیکنډري یا یو لسم دو لسم جماعت د مضمونونو ماهر خوونکو او د پرنسپل هډ ماستر یا وایس پرنسپل سره تړلې ده چې په ولسم اتلسم یا پورته گریډ کې کار کوي. دغه په خبره پدې کې څه چوکې د انتظامی د درجه او څه د پرنسپل هغه دي. حکومت وای چې د پرنسپل امرستیات پرنسپل په چوکو ناست د مضمون ماهر استادان یا سبجیکټ سپیشلیست په لری کوي چې ورسره دغه پیښه شوي.
بلته به دوی بس یو کوچا ډیر پرنسپل وایس پرنسپل هغه په ټیچینګ کلر کې راوړل غوښتي. سینیئر اس اس کوم وی هغه لکه سکلټار هغه په ځای باندې دوی دا تعینات کړو. منیجم کلر ولا دی هغه دوی چې نه دا مخفل پوسټونه دي کوم دا اس اس او دا سکل 17 کې ویندا چې کله پروموټ کیږي 18 ته نو دې ته بیا اکثر دا چې وشه انګلیس کولونو کې پرنسپل سکل چې کوم هغه سکل کار کې وو کنو شو هغه پرنسپل شو دی اوس دا وی دا کسان چې کوم شي نه چې دا کوم اس اس سی دا ټیچینګ کلر دا پرنسپل پوسټونه تلر چې دا منیجم پوسټونه تلر چې دا مطلب دا چې کنټینیو مطلب دی خپل ټیچینګ کلر کې چلیږي. نو دلته دا یو ځای استو ځای تاسو د ښه لوي دا ونه د نغه سره بیا مو خو خپل سیناریو دي چې کوم دا چې خپل طریقه مطابق کیږي هغه هم ته ورسره متاثر کیږي.
استادان وایي چې کال یا دوه مخکې حکومت په گریډ 13 کې د پرنسپل او وایس پرنسپل 200 سلور پوسټونو اشتهارونه ورکړو، خو هغه وخت اصل مسله مخې ته راغله کله چې چوکې کمې وي او اعلان سره سمې نه وي. حکومت باید 204 پوسټونه ډک کړي وي. نو هغه وخت بیا ګڼ کسان چې د پرنسپل او وایس پرنسپل لپاره درخواستونه ورکړو د ماهر مضمون یا سبجیکټ سپیشلیست په توګه په 13 ګریډ کې واخیستل شول. د حکومت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې شارام ترقی د انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې ته هدایت جاری کړي چې د ملازمینو معلومات په ایپ کې ورواچوي.
زبوغ غک په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. اوس هم ورځو بل رپورټ ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو هغه لیک ارزوي چې پکې هغوی په دوحه کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ورمعرفي کړی دی. طالبانو د سپتمبر پر شلمه ملګرو ملتونو ته په استولي لیک کې ویلي چې وسنۍ دایمي استازي غلام اسحاقزی د افغانستان استازیتوب نشي کولای. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د طالبانو د غوښتنې مخالفت کړی. نوموړي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې طالبان د لومړی خپلې ژمنې پوره کړي او ټول شموله حکومت ته جوړ کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د ارزونې کمیټه د طالبانو د لیک په اړه فیصله وکړي. د احمد شیبر رپورټ.
جرمنی ملګرو ملتونو ته د طالبانو له لیک سره ښکارا مخالفت وکړ. طالبانو په یوه لیک کې چې د سپتمبر په شلمه یعنی یوه ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته استولی دی. په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازی دي د ملګرو ملتونو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتونو په روانه عمومي غونډه کې دي د طالبانو استازی د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور به په ملګرو ملتو کې ګټور وي. مهمې غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتونو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوریو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وارنه مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لري شوی دی. نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتونو کې غلام اسحاقزی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د شاغلي اسحاقزی له لوري د یو پلاوی لس رسیدلې ده چې د ملګرو ملتونو پښپښ اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ورستي ورځ یعنی د دوشنبه په ورځ وخت ورکړل شوی دی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت د لسم ټولګي د بورډ پازموین کې د زده کوونکو د خورا زیاتو نمبر وخیستو پر ټولنیزو شبکو تر انتقاد وروسته د یو کمیټې جوړولو اعلان کړی دی چې پرچی بیا وګوري. حکومت ویلي چې کمیټې به ایواز د هغو زده کوونکو پرچی ګوري چې ل 1100 څخه یې 1090 یا لوړی نمبر اخیستی دي. خو زیاتې نمرې اخیستونکي وایي د کورونا وایرس وبا پر مهال یې په کور کې سبق ویلی او خواري یې کړې ده. اخوا د کمو نمرو اخیستونکي اندېښنه لري چې په کالج کې به داخله وانخیستی شي. د نتیجو تر اعلانېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو خلکو انتقادونه او طنزونه کړي دي. شاهنواز ترکزي پر دې موضوع تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي بورډونو کې د لس کم 1100 نه زیاتو نمبر اخیستلو والا زده کوونکو د پرچو بیا کتلو او د هغه استادانو چې دغه پرچی کتلي د معیار د جایزې اخیستو لپاره یوه کمیټې جوړه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بورډونو نتیجې د 1 سپتمبر نه د پیښور تعلیمي بورډ لخوا شروع شوې چې په کې د رسم ټولګي درې زده کوونکو دوه کم 1100 نمبر اخیستي. ولی د ستمبر په 21 د مردان تعلیمی بورډ یوې جنی قندیل پوره 1100 نمبر اخستوی چې د فیسبوک او ټوئیټر اکاونټونو لخوا بیا بیا د خلکو لخوا د ځینو مزاحیه خبرو سره په دغه عمر نمبر او په تعلیمی نظام تنقید شروع شو. خلک وای دلته خو نمبر ډیر واخلي، خو چې کله د میډیکل او انجینیرینګ لپاره په انټری ټیسټ کې ورنه امتحان واخستل شي نو زیاتره پکې بیا ناکامه وي. مشهد رادیو قندیل نه په ویډیو رپورټ کې همدا پوښتنه کړې چې کومه په سوشل میډیا روانه ده چې ګینې سل په سل نمبر دي څنګه اخستی دي.
تنقید چا کړې نو هغه هم آی بد ماکس اخستی و کنه بکس هغه سره مو بکس ما سره مو کرونا د وجې سچویشن خراب ال تکیم او دل تکیم او زمونږه سکول وغیرہ ارس بند و خو بیا ما خپل مهنت جاری ساتلو ما بکس راغوړلی و.
د ستمبر په 21 د بنو بورډ لخوا جاری شوې د لسم ټولګي د نتیجو تر مخه مزدلفه نومي جنۍ او علي محمد نومي الک په لسم کې 1100 کې شپږ کم 1100 نمبر اخستی. د ستمبر په 19 د سواد تعلیمي بورډ نتیجو تر مخه د لسم ټولګي 50 د کونکو دوه کم 1100 نمبر اخستی. خبریال تجزیه کار او د تعلیمي محکمې نه ریټایرډ استاد شمس مون هم په خپل ټوئیټر فیسبوک او یوټیوب چینل په نتیجو خپل تجزیه شریکه کړي. شمس مومن د ستمبر په 22 مشال رډو ته وویل داسې زده کوونکي چې هغوی به په مشکل سره په امتحان کې پاس کېدل هغوی هم د 1000 نه زیات نمبر اخستلی. نو ممکنه ده په کالجونو کې ورته د داخلو لپاره میرټ ډیر زیات کې خود شي او هغه زده کوونکي چې په سرکاري سکولونو کې نمبر کم راغلي په کالجونو کې د داخلو نه محروم پاتې شي. شمس مومن د بورډونو لخوا په نتیجو هم خبرې وکړې.
په 1100 کې 1100 نمبر اغستل د سره ممکن دي نه، د دې دوه پرچی خو درو وستلې شي وغه موږ ته مخامخ کې خو درې شي چې د څنګه د نمبر اغستل. نو زما په خیال دا چې د ډیر زیات سوالې نشانونه پرې دی په د زمنګ په تعلیمي نظام باندې او د دې بچ دې په دې باندې اثر نه او د غور هم ضرورت دی او په دې کې چې د بدلون هم ضرورت شته.
تر دې وړاندې وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود د جون په ولرنې نیټه په یو خبري کانفرنس کې ویلو د زده کوونکو نه په درې اختیاري مضمونونو کې امتحان اخستل کیږي او وروسته هم دغه شان امتحان اخستل شوی. اختیاري مضمون هغه چې زده کوونکي په خپل خوښه خري او استادان ورته هم هغه مضمونونه ورخای. شفقت محمود د جون په 2 په خپل ټوټر پاڼ به لیکلو هر څومره نمبر چې په اختیاري مضمونونو کې زده کوونکو واخستلې هم هغه عمر نمبر ورته په لازمی مضمونونو کې هم ورکیږي. د پیښور تعلیمي بورډ چیرمن نصر الله خان یوسفزی د ستمبر په 22 مشال ریډیو ته وویل دا بالکل ممکن ده چې څوک دې په کمو پرچو کې او بیا په 15% اضافي او خصوصي نمبرو سل په سل نمبر واخلي. نصر الله خان یوسفزی زیاته کړه
غی جن غی فرمولی نه ډیره پیدا واغستا دا لیک کې په بیس باندې ته په کمپلسری کې مارکس میډو شو بیا په کمپلسری کې 5% وته ایڈیشنل په هر سبجیکټ کې میډو شو موږ سره د 84830 ماشومان په لسم کې په دې کې چې کم دې دا 91% نو 100% مارکس چې هغه 36999 کسان او چې کوم هغه په فرمولا باندې پاس شو چې پیلو او په ما 22612 کسان.
خو بیا هم ډیرو خلکو په ځای د دې چې د زیاتو نمبر اخستو ستاینه وکړي په سوشل میډیا یې مزاحیه پوسټونه لیکلي لکه د شهزاد افات په نوم په فیسبوک کې اکاونټ لرونکي لیکلي د مردان ته د یو ملګري خوا لروانو د مردان بورډ والا ورلا 1400 نمبر په زور په جیب کې واچولې ورته ویلي خالي لاسونه مه تیریږه. مزاحیه شاعر جمیل ګل جمیل هم یو شعر په خپل فیسبوک پاڼه شریک کړی دی او لیکلي دی یا عقل ډیر شوی یا سبق جوړ آسان شوی دی یا د دې پرچو کتلو فن سبل شان شوی دی. هغه زده کوونکي چې په سرکاري کالجونو کې سبق وای او نمبر یې کمی راغلی یاسین خان مومن هم پکې شامل دی. یاسین خان د ستمبر په 22 مشهد رډیو ته وویل اندېښمن دی چې په کوم کالج کې ورته داخله میلاو شي او کنه ځکه د شپږ سوه او شپږ دېرش نمبر یې اخیستی.
ورچی چې سی ورکړی شوی وي کنه شپږ مڼه بیا به سی کار شوی دا خو په ټوک مې ورکړی چا سول همبر چا سول همبر
تا ته به داخله میلاو شي او کنه
داخله هم ته نه میلاوي
ولې
نمبر هم کمی راغلی چې 34 مانه هم له داخله نه راکه چا 1100 وګستي او چا 1000 وګستي چا 800 وګستي او موږ ته هم داخله نه ملایږي. بس
خوشم سمومنول باید زده کوونکو په اختیاري مضمونونو کې زیاته خواري کړې وي ځکه د بقایا 15 مضمونونو د نمبر حساب هم د دغه درې مضمونونو سره تړلې شوی. د سوشل میډیا د تنقید او د خلکو لخوا د سوالونو پورته کول وروسته د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر د ستمبر په 22 یو اعلامیه هم جاری کړی چې پکې یو کمیټه جوړه کړي او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه اتغړي اخستلې. دغه غړو ته ذمہ واري سپارلی چې دوی باید د هغه زده کوونکو چې د لسکم 1100 نه تر 1100 پور نمبر اخستلی دي یو واري بیا پرچی وګوري. دغه زده کوونکو تعلیمي ریکارډ دی هم وګوري د پرچو کتلو والا استادانو د پرچو کتلو معیار دی وګوري او کومه مسله یا د پرچو د کتلو په حواله ورته کومه خلاره معلومه شوه راتلونکو امتحانونو د پاره دی تجویز هم کی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د چارسدی ظاهر علی له شاوخوا درو لسیزو راهیسې اخبارونه خرڅوي. نوموړی سهار وختي کور په کور اخبار رسوي او وروسته بیا په لارو کوڅو کې اخبار خرڅوي. علی ته دا کار له خپل پلار ورپاتې دی، خو وایي په تیرو کلونو کې د اخبار خرڅلاو کم شوی دی. همدا لامل دی چې نوموړی له مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د مشال راډیو د خبریال حسن علي رپورټ د ظاهر علي په غږ پیلېږي.
اخبار مشرق
د غږ د اخبار پلورون کی ظاهر علي دی چې په چارسده کې د تیرو دیرش کال راهیسې اخبار خرڅوي. د 50 کلن ظاهر علي په وینا اخبار سره د دوی تعلق د پلار د وخت دی، ځکه چې د دوی پلار هم اخبار پلورون کی دی.
سره 1990 نه جوړ اخبار لګا او راغلی اخبار زموږ والي سه وږي تقریبا هغه سه د 55 سال نه دوی اخبار سره اوسه پورږي دی لګي دی هغه منډه تړلې.
دا ظاهر علي په وینا د دوی کوشش وی چې اخبار خپل گاګ ته په وخت ورسوي، نو ځکه سحر 15 بجې په چارسده کې د ورسپانو ایجنسی نه ورسپانی اخلي او بیا په مختلف ځایونو کې کور په کور ورکوي.
بار خو دې زموږ خپل ایجنسی سره موږ را روان یو، د ډېر وخت نه ساري روزو کار لا دا اذان کې دغه ټیم موږ را منډې وو دي چوک سره بس کلو باندې اوس نه ساري جی موږ ګرځو دي کلو کې ساري ال ته ګرځو دي راشه بیا په روډ ولاړ دي. دې کې بعد باران نه شي دي کې مو ته ولادت مولد نشته، بس خپل صورت راخ مرته ولاړ یو باران کې باران ته ولاړ یو ګرمه کې نور ته ولاړ یو.
ظاهر علی وایي داسې وخت هم راغلی چې اخبار خو خپل گاګ ته کور په کور په وخت رسولي، خو دوی ته د دې معاوضه نه د میلو شوی.
د دنیا کسان چې اوس هم داسې کسان شته خو مخورس خلک چې اخبار نه شروع کړی دي، هدي ځنه خړوړی ترانسفر شوی داخل کو او زمونږ د پیسې هم سره 2000 3000 3000 هغه غزان سره وی وړي دي بے پتم نه لګي دي نو بیا موږ سره مالک پیسې منی دي.
نو مولي زیاته کړه چې کله نه د رسپانو په نرخونو کې زیاتوالی شوی لوجې د اخبار اغستونکو کې کمی راغلی دي. د دې سوال په جواب کې چې د موبایل او انټرنیټ راتلو سره ستاسو روزګار څومره متاثر شوی د وویل،
مخکې خو کم از کم ما 350 اخبار خرڅاو، اوس په دې وخت کې چې زه ځان خو برابر منډي وم نو څو اخبار خرڅاو اثر خو دونه پروت دی چې موږ داسې کسانو چې زما اخبار به غویله کور ته تو اکثر دلته بجې ګاډي کې بسره دل اخبار په پک اخبار او اخبار دا بیا اخیستل ټیکداران باندې ټینډرې وراتلي په دوه سکه موبایل تر نت تر ولیدلې دي، بس چې له موږ زه اخبار غوې ول کتلي اخبار دنه راتونه مخکې وښتلې.
اخبار پلورون کې ظاهر علي د کرې په کور کې د 50 بچو سره تر ډېر مودې راهسي ژوند تیروي. د خپلو مشکلاتو په اړه د وویل،
دی وخت سره زموږ دونه حالت کمزوري دي چې موږ 4500 روپۍ دې زموږ مزدوري ده، پر 4500 کې زموږ خرچه هم دا ډوډۍ چې ساري په تیاری کې روزو نو چې موږ خپل خرچې لرګو یقین کې موږ کور ته 400 روپۍ موږ کور ته دی وخت سره سړي زلو 15 بچي شي کور شي نو دی په 400 روپۍ بخیر کوي. سر
دیوایی نغواړي خپل بچی اخبار پلورلو ته وهسوي، غواړي چې د دوی بچی په خسکولنو کې تربیه حاصل کړي، خو د مالی مشکلاتو له وجې خپل بچی سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. ظاهر علي مشال ریډیو ته وویل په ټوله ضلعه کې سباندې 50 اخبار پلورونکي وو چې اوس د دوی شمېره 19 ته راغلې ده، خو د درې لسیزو راسې د اخبار سره د تعلق په وجه اوس دا روزګار نشي پرېښودی او نه دومره پیسې لري چې بل روزګار پرې شروع کړي. حسن علی مشال ریډیو چارسدا.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کلو هرتز اوري. د مشال رادیو په اپلیکیشن لاري هم اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوس تاسو د سیمو د تازه حال او د خبرونو وخت شوی دی. پر فیسبوک باندې راته ځینو خلکو تبصرې لیکلي دي، زه په هغې کې خبرونه لټوم. تاسو تر هغې پورې د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره واورئ، او که خبر در سره وي نو راسره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ: 00 سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش یاوسلو پینزا 00 سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش دو سوا پینزا 00 سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش دری سوا پینزا 00 سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل اوه سوا دریاویا شپک سوا اوه سلویخت سلور سوا شپک نوی پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا مشال رادیو تر سنگه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریخو دیشه
محمد نبی گلزاد رات لهل مند لیکلی دی چې هلته د انسان تختونه د دغه پیښه زیات شوې دی پرون هم شپک کسان ورک شوې دی وی زیاتره د واړه ماشومان ورکیږي او لدی علاوه د دا هم وای چې په ګیرو خریلو باندې او غټو وختو باندې طالبان کار نه لري خو بیا په موسیقي او په دیشانو واده او کوژده کې په دغه خوشحالی او دیشانو باندې بندیز لگولې دی ریحان خوستی لیکلی دی چې د روسیې چین او پاکستان ځانګړو استازو په کابل کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت ته پیژندلو په اړه باندې خبرې کړې دي سلمان خان لیکلی دی چې د دوی علاقه د پیښور لس کیلومتره کې دا نوم یې پندور روډ شمشتو کیمپ دی اوس مهال د ډینګي مرض ناروغي چې داغه زیاته خوره شوې ده هلته دا واقعي صحیح خبره ده موږ هم راپور لرو په راتلونکي ګړۍ کې به یې درته بیا درخپور کړو او په راتلونکو ساعتونو کې درخپرو هغه راپور په خیبر کې ډېرې زیاتې پیښې دي هغه ثبت شوې دي د ډینګي د ناروغۍ په هغې اړه باندې د خیبر د وضع په اړه باندې راپورټ موږ لرو په راتلونکو ساعتونو کې به یې درته درخپور کړو له دې علاوه راته جمال وفا کټوازی لیکلی دی چې په سعودي عرب کې نن د خپلواکۍ ورځ او نن د پښتنو د قوم کلتوري ورځ هم ده وی زبه په دې کلتور او تاریخ باندې څه وکړم دی یوه ګیله هم کړې ده چې 90% پښتانه په دې 20مه پیړۍ کې هم له لوږې سره لاس او ګریوان دي یو کس را سره ده یو خبرې راوړی دی راته سلامونه سلامونه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
نوم مو خې او سیمه هم
امیر صاحب زه گوهرعلی يم د باجوړ سیمه چارمنګ سر
په خیر راغلی گوهرعلی صاحب څنګه یې خی
الحمدلله استاد د واګان دي تاسو خې وي
مننه خوشاله اوسم زما په خلک تاسو سره مې اول ځل خبرې کیږي کنه
بالکل ستاسو زما اول ځل خبرې کیږي او دا مې ډیر خواهش وو
سید خوشاله شوم زم چې خبرې کو تاسو خو ارزل راته خبر په فیسبوک کې لیکئ نو وسه راته دلته وایي
بالکل سر جی بزخ تاسو فیسبوک باندې پیغام پرې دم ما چې دا کوم پښتو زده کړه تاسو را لیو پر لکه ستاینم کلیو هغه ما ته ډیر ډاډ را
او ته ډیر خسته پښتو لیکي واقعي
نو ما تا ولا بالکل پښتو نه وای دا الان کې زت سنا ته تعلیم هم شته سوشل کې ماسټری تر لاسه کړی خو لکه پښتو ما نه شو لیکل نو بس تاسو په برکت استاد چینل په برکت ما پښتو زده
ډیر زیاته مننه بس تاسو د پاره دا رادیو دا په دې کې استاد قصور نشته ځکه چې لته سبقونه ټول په اردو او په انګریزي ژبه دي کنه نو
بالکل
دا سلسله شروع شوې ده دا څو کلونه کیږي چې په سکول کې پښتو ورته خې مضمون شته مخکې زمانګ او استاذ وخت کې نو
قاسم خان مندوخیل صاحب استاد به چې په ګډه کوم پروګرام کو کنه کار پښتو هغه ز غونډه تعقیبوم
ډیر خبره ده مننه خوشاله اوسې او کارل ته څه کوي په باجوړ کې
سر منګه خو په نادره یو سنټر دی پروجیکټ سی ایف سی ته وایي سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر په هغه کې زه دنده کوم فی الحال
ښه زبردست. او دغه چې دی دا د خبرونو په سلسله کې دا خو خبرونو خپرونه ده کنی، زما خو زړه غواړي چې در سره نورې خبرې مو کوم، خو تاسو راته خبر راک.
زمونږ سره خو دا خبر دی سر چې په باجوړ سپورت کمپلیکس کې ټورنامنت منعقد شوی و.
ښه،
نو دا هغه په سلسله کې په 14 اگست باندې دا شروع شوی دی، نو اوس میچونه روان دي.
ښه،
د نن پکې د نواګۍ سټارز او د محمد ګډ سټارز مقابله ده.
د چی شي؟ د فوټبال، د کرکټ؟
کرکټ مقابله.
ښه ښه، او دا لوبه کوم ځای کې کیږي؟ په سپورټس کمپلیکس کې کیږي؟
دا په پاټک سپورټ کمپلیکس.
ښه، دا په کوم ځای کې دی؟ دا د پاټک والا،
دا د ښار نه تقریبا داسې 0.5 کیلومتر را دی خوا دی.
صحیح دی، سمه ده. نو ګوهر علي صاحب، ډیره زیاته مننه چې را سره مو برخه واخیسته، او زه خوشحاله شوم چې خبرې مې در سره وکړې. او دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو ټولنپوهنه لوستې ده، ماسټري مو کړې ده، او ملته بیا په خپل مغزي کې په خپل باجوړ کې کار کوي. خوش قسمت.
ډیره مهرباني سر، انشاءالله خبرې او سندرې کې سبا راځم.
بس سمه ده، بیا ګپ لګو. صحیح دی، خوشحاله اوسې، خدای پامان. زبیر نواز په غږ دغه سندره اورو. عبدالقادر همدرد راته له کورمې څخه لیکلی دي چې په منځنۍ کورمې تورغر کې د یو ښوونځي ماشومانو د صدې د تعلیم ادارې مخې ته احتجاج کړی دی، او پرون دا احتجاج شوی دی، او د ځایي مشرانو هم ورسره وایي په سکولونو کې استادان چې دی هغه کار ته نه حاضرېږي. او همداراز د ویکسینو سروي او د سنور سرکاري دندې چې دي هغه هم وي پوستازانو باندې نه کوي. نو وي دغې د وجې نه دغه کارونه دي هم حکومت پوستازانو باندې نه کوي چې له وجې په میاشت کې درې څلور ځلې وي سکولونه بندي. په دې موضوع باندې موږ تفصیلي رپورټ لرو په راتلونکي ګړۍ کې درته درخپرو. په خوست کې نن د تبلیغیانو اجتماع پیلېږي چې درې ورځې به روانې. دا راته عصمت زدران جنت لیکلی دي. محمد الهام لیکلی دي چې په لغمان، جلال آباد او کابل کې پټرول یو لیټر پټرول اویا افغانۍ ته لوړ شوی دی. موسا دلته محمد فاروق نیازی لیکلی دي چې په خوست کې احتجاج شروع دی همدا اوس او لامل یې د نرخونو لوړوالی دی. د کرن خان په غږ سندره ورو بیا راځو ستاسو دې خبرونو ته. مشال راډیو ته غږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام اوري او په راتلونکي ګړه کې بیا له رپورټونو سره او د یوې ونیزې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. اوس په دا خپرونه د اعجاز افق په غږ پای ته ورسو.
وار کی بانت شنزل خوشحال خٹک دکھن سارے نمستے وار کی بانت شنزل نمستے وار کی بانت